مچالی دو پروانه پروانه که دخل کوربا اسرا لمومن سلامونو منی وقت ورځی درې بجې شوی په دې غړي کې بواری پاکستان یو واری بیا هغه خبرې تکرار کړې چې درون بدون غیر قانوني دي او پاکستان به کله هم په دې سمجوته نه کړی بډا بیره به می چودنه کې یو پولیس انسپکټر مړ شوی په کوټه کې د نیب چارواکو د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن درې افسران نیولي او ټول ریکارډ یې ضبط کړی دیوله د امریکې لخوا د پاکستان پولیسو ته د تربیتي لس کلنې پروګرام سرته رسېدلی دی. دې تر څنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو او په روسي نیمایي کې د ټوکو ټکالو پروګرام پام کوه هم لرو. په لومړی ورځو پامیر ساحل ته چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي لومړی د مشال راډیو خبری سر ټکی پاکستان ویلي د بی پیلوټ الوتکو حملو مقصد د ترهګرو وژل دي خو دا حملې نه قانونه دي. د پېښور کې د یوې چاودنې پر مهال یو پولیس وژل شوی او ایران ویلي که ورباندې حمله وشوه نو سم او قوي ځواب به ورکړي. بشپړ خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کر د دې هیواد پر قبایلي سیمو د امریکایي استخباراتي ادارې سی آی ای له پلوه د بی پیلوټ الوتکو حملې ناقانونه بللې دي. د امریکا په نیویارک کې د ایشیا سوسایټي په نوم یوې ټولنې په غونډه کې حنا ربانی کر ویلي هیواد یې د بی پیلوټ الوتکو حملو مخه مني چې دا ترهګر وژني خو د دې حملو له طریقې یا کړنلار سره موافقه نه لري. د نوموړې په وینا د بی پیلوټه حملو غبرګون یا عکس العمل منفي وي. هینا ربانی کر زیاته کړه په پاکستان کې د خلکو اکثریت د بی پیلوټ الوتکو حملو مخالفت کوي. د یو بل خبر تر مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د بی پیلوټ الوتکو حملو په اړه د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هغه رپورټ رد کړی دی چې پکې ویل شوی پاکستان پر خپله خاوره د هوایی لارو له استعمال سره سره امریکا ته د بی پیلوټه الوتکو د حملو اجازه هم ورکړې ده. د پاکستان په پېښور کې د سړک غاړې بمی چاودنه شوې ده چې پکې یو پولیس افسر وژل شوی دی. له سیمې د مشال راډیو خبریال وایي پېښه په بډبیره کې شوې ده. د بډبیرې تاڼې یوه پولیس له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت وویل پېښه د سړک غاړې ښه خو شوې او بمونو پاکولو پر وخت شوې ده.
روان روڈ دے آئی ڈی سے نقصان اونے کی ندی جلد ورغلی آئی ڈی سی کا مو دے نا کارا کا دوران کی دا بلاس شوے نو دا حکم خان انسپکٹر سے شہید شوے
په پیښه کې هیڅ کس نه دی ژوبل. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون وایي د ناټو په مشرۍ کې ائتلافي پوځیانو له افغان سرتیرو سره ګډ عملیات تر هغې دوه اونۍ وروسته بیا پر حاله کړي دي چې په افغانستان کې قومندانانو له خپلو ملګرو سره ګزمي یا ګشتونه محدود کړي ول. دا محدودیتونه د افغان امنیتي ځواکونو د ځینو سرتیرو لخوا پر خپلو بهرنیو ملګرو په حملو کې تر زیاتوالي وروسته عملي شوي ول. سږ کال لږ تر لږه 150 بهرني سرتیري په دې ډول بریدونو کې وژل شوي دي. د پنجشنبې پر ورځ په پینټاګون کې د یوې خبري غونډې پر وخت د امریکا دفاع وزیر لیون پانیټا وویل دا حمله به افغان پوځیانو ته د 2014 زیږیز کال تر پایه د امنیتي چارو سپارلو پلانونه اغیزمن نه کړي. افغانستان او پاکستان ویلي په خپلو کې به د ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړي. په کابل کې ولسمشری زمانی وایي په دې اړه په نیویارک کې د افغانستان پاکستان او برتانیا مشرانو په غونډه کې خبرې شوې دي. بل پلو یو شمېر کتونکو ویلي له پاکستان سره د افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو تړون په هغه صورت کې ګټور ثابتېدای شي چې نړیواله ټولنه یې د عملي کېدو ضمانت ورکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو تړون خبره پر داسې وخت راپورته شوې ده چې کابل او اسلام آباد ترمنځ پر بیلابیلو مسایلو او په تیره د افغانستان پر سرحدي سیمو د بمباریو په اړه اختلافات دوام لري. په دې ترڅ کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول رسمن د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت هم کړی و. ایران غږ کړی دی چې د اسرائیل د حملې ځواب به ورکړي. د ایران لخوا دا خبره تر هغې وروسته راغلې چې اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وویل باید تهران دې ته پرېنښودل شي چې اټومي وسله جوړه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي شورا غونډې ته د وینا پر وخت د پنجشنبې پر ورځ نتنیاهو په دې ترڅ کې د سری لیکې پر کش کولو ټینګار وکړ.
دا مهال چې اوس هم ناوخته شوی یوازې یو لار ده چې په پرمنه ډول ایران د اټومي بم جوړولو نه منع کړل شي او هغه داسې چې د ایران د اټومي وسلو پر پروګرام سره کرخه راخکل شي.
د دې په ځواب کې په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال سفیر اسحاق الحبیب عمومي شورا ته وویل هیواد یې کافي قوي دی چې خپله دفاع وکړي او د دې پوره حق لري چې د هرې حملې په پوره قوت ځواب ورکړي. د دا هم ویل چې اسرائیل د ایران په بشپړ توګه پر سولایز اټومي پروګرام بے بنسټه او بے معنی تورونه پوری کړی دي. اسرائیلی وزیر اعظم په خپل وینا کې دا هم ویلی ول چې سره کرخې جګړې نه پیلوي بلکې مخنیوي کوي. په امریکا کې یو کس له هغې ویډیو سره په تړاو نیول شوی چې په اسلامي نړۍ کې یې بلوې وپارولې. په لاس انجلس کې یو قاضي ویلي ناکولا بیسلی ناکولا ښایي د عدالت له کاروایۍ وتښتي او هیواد پرېږدي. عدالت تر یوې اورېدنې وروسته د نوموړي د نیولو امر ورکړ، خو دی به په پیسو خپل ضمانت هم نشي کولای. لږ ناکولا په دې اړه هم پوښتنې روانې وي چې تیر کال له زندانه خوشې شوی او د ازمیښتي دورې له قانونه یې سرغړونه کړې وه. نوموړی په بانک کې د درغلۍ کولو په تور زنداني شوی و. پر ناکولا بندیز و چې انټرنیټ به نه کاروي او د افسر له اجازې پرته به مستعار نوم هم نه استعمالوي. ناکولا عیسوی دی او اصلا د مصر دی. د تر هغې وروسته ځان پټ کړی و چې کله د یو امریکایي فلم په جوړولو کې د لاس لرلو لپاره وپیژندل شو. دا ویډیو پر یوټیوب خپره شوې وه چې پکې د اسلام پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم سپکاوی شوی و او له کبله یې زخته غوسه خپره شوې وه. په نیپال کې د یوې الوتکې پرېوتو په پیښه کې 19 کسان وژل شوي دي. الوتکه له پلازمینې کټمنډو د ایورست غرونو پر لور تلله چې تر الوت دقیقې وروسته ولوېده او پکې سپاره ټول کسان ووژل شول. د رپورټونو تر مخې په الوتکه کې 15 برتانویان، 15 چینایي سیلګري او 1 نیپالیان سپاره ول. چارواکي وایي الوتکه له هوایي ډګر سره نږدې د یوه سیند غاړې ته ولوېده او اور یې واخیست. د الوتکې پرېوتو لامل تر اوسه نه دی معلوم. او د عراق په تکریت ښار کې په زندان کې د نښتو پر وخت لږ تر لږه 10 پولیسان او 15 زندانیان وژل شوي دي. د خبرونو پای
اوردونکو خبرونه مو د مشال ریونه واوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول. په روانه غړي کې به واوري
پاکستان یو وار بیا ویلي ډرون بریدونه غیر قانوني دي او دوی به پرې هیڅ کله سمجھوتو نه کړي. په یو څیړونکي وایي پاکستان باید د ښه او بد طالب د غوره کولو پر ځای د ټولو خلاف یو شان ګامونه واخلي.
دینه دا نتیجه ایسته چې پاکستان ته ایون دا حقاني نیټورک خطرناک نه دی. دا هم به خصوصي وي د پاکستاني پالیسي مرکز ځکه د دې ټولو شاتات ولاړ چې دی القاعده دی.
په بډه بیره کې بمی چاودنې یو پولیس انسپکټر وجلې.
دی جیل ته ورغلی او دغه آیډی چې کومو ده ناکاره کو نو بس دغه دوران کې دا بلاست شوی دی. نو دا حکم خان انسپکټر صاحب شهید شوی دی.
او په کوټه کې نه چارواکو د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن درې افسران نیولي. د دې ترڅنګ نور هم یو شمېر رپورټونه لرو او پر ستنې مایک کې پام کوه. اونیزه خبرونه هم لرو د مشالې ډو سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واردل چې پاکستان یو وار بیا هغه خبرې تکرار کړې دي چې ډرون بدونه غیر قانوني دي او پاکستان به کله هم په دې سمجھوتا ونه کړي. د یوې خبر پاڼې د لارې پاکستان امریکایي ورسپاڼه کې خبر شوی هغه خبرونه رد کړي چې ګینه پاکستان په ډرون بدونه ځان غلې کړې دي. په دې اړه زمونږ همکار رابعه اکرم له اسلام آباد ته نور تفصیل کوي.
د پاکستان خارجه وزیر د نیویارک ایشیا سوسایټي په یو اجلاس کې د زیارت په ورځ خطاب کړی و. خارجه وزیر په کې ویلي و چې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو منفي رد عمل دی چې هغه ګټور نه ثابتي کېدای. هم په کې ویلي دي چې پاکستان په ډرون حملو کې د ترهګر ختمولو سره خو متفق دی، خو د دې طریقې کار وي صحیح نه دی او د پاکستان زیاتره خلک د ډرون بریدونو شدید مخالفت کوي. دغه رنګ د وای چې د پاکستان پر ځمکه یو طرف ډرون بریدونه غیر قانوني دي. په خپلو خبرو کې خارجه وزیر دا هم وویل چې څوک پورې د پاکستان په حدونو کې بے پایلټ الوتکې الوزي نو دا جنگ بیا د امریکي جنگ شي. دا دلیلونه چې دا زموږ جنگ دی او زموږ په مفادو کې دی نو یو طرف ته پاتې شي. او دا بیا وایي چې په پاکستان دا جنگ مسلط کړی شوی جنگ ښکاري بیا جوړ شي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
فائنانشل ٹائمز ورسپانا د یو تازه چیرنیز رپورٹ په حواله لیکي چې د پاکستان اولس زکه د امریکای خلاف پاریدلې احساسات لري چې امریکا ردی هیواد په قبلی سیمو کې ډرون بریدونه ترسره کوي. د راپور نورې برخې د نجیب امیر نورو.
فائنانشل ٹائمز ورسپانا په یو رپورٹ کې لیکي د اسلام پر ضد د جوړ شوی یو فلم په تناظر کې کو کتل شي نو په ټوله اسلامي نړۍ کې پاکستان هغه هیواد چې د امریکا پر ضد پکې تر ټولو زیاته غوسه لیدل کېده. حال دا چې امریکا د دې هیواد سره په بلیونونو ډالرو مرسته کوي سو د طالبانو د لاسه د زیانمنو شو سیمو بیا رغونه وشي. ورسپانا لیکي که اوس هم امریکایان هغه پخوانی پوښتنه تکراروي چې هغوی یعنی پاکستانیان ولې له موږ څخه کرکه لري نو هغوی دې د ډرون د بریدونو لاندې ژوند په نامه راپور ولولي. په دې راپور کې د ډرون د بریدونو له وجې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ورانۍ او ویرې په اړه معلومات ورکړل شوي دي. دا راپور د هغو ادعاو سره په ټکر کې دی چې ګواکې بی پایلټ الوتکې خپله نښه نه خطا کوي او ولسي خلکو ته ډیر کم زیانونه اړوي. راپور لیکي په دا ډول بریدونو کې تر اوسه سلګونه ولسي کسان هم وژل شوي چې یو سل او شپږ اویا پکې ماشومان دي. په راپور کې راغلي قبایلیان د ډرون بریدونو له وجې دومره په ویره او ترهه کې مبتلا دي چې نه دوی په خادۍ او نه هم په غم کې په ګڼ تعداد کې پر یو ځای جمع کېدای شي. فائنانشل ټایمز ورسپانه د خپور شوی رپورٹ په حواله لیکي د 2011 کال د مارچ په 18 د شمالي وزیرستان په داتاخیلو کې د قبایلي مشرانو ترمنځ یو جرګه کېده چې د دوو قبیلو ترمنځ د کرومایټ مدنیتو پر سر د راپورته شوی یوې لانجې د حل کولو هڅه کوله. په جرګه کې 15 دیش د حکومت لخوا ټاکل شوی ملکان او ځایي طالبانو سلور غړي هم ناستو ځکه د شخړې د هوارولو لپاره د دوی ټولو شتون اړینو. په جرګه کې ناستو کسانو انګیرله چې دوی د ډرون بریدونو څخه به په امان وي ځکه دا ډول بریدونه په ترهګرو او نورو هغو ډلو باندې ترسره کیږي چې د حکومت پر ضد کاروایی کوي. خو ډرون الوتکو پر دغې جرګې برید وکړ. د احمد جان په نوم یو کس چې برید کې زخمي شوی و خو ژوندی پاتې شوی د دې راپور څېړونکو ته ویلي د څو پرله پسې بریدونو په نتیجه کې 240 کسان وژل شول. یو بل ژوندي پاتې کس محمد نذیر د راپور جوړونکو ته ویلي ډېری خلک پر ډبرو د لګېدو له امله هم مړه شول. د ادریس په نوم یو بل عیني شاهد بیا وایي هر څه له منځه لاړل. هلته یوازې ټوکرې پرتې وې. د انسانانو د بدن ټوټې خورې ورې وې. هلته بې اندازې غوښه او وینه پرته وه. د یو وژل شوي ملک حاجي بابت خان زوی خلیل خان وایي هغه پوهیږي چې امریکا دا بریدونه د دې لپاره کوي چې په افغانستان کې اتحادي ځواکونه وژغورل شي او د طالبانو او القاعدې مرکزونه په قبایلي سیمو کې موجود دي. فائنانشل ټایمز په اخره کې لیکي د دومره مرګ ژوبلې نه پس هم د حیرانۍ خبره ده چې په امریکا کې جمهوریت پلوي مخالف ګوند د نوموړي هیواد په ولسمشر باراک اوباما نیوکه کوي چې د امریکا د دښمنانو خلاف کمزوري جنگ کوي.
دا اوس موږ همکار نجیب عامر چې تاسو ته د فائنانشل ټایمز ورسپانې مقاله وړاندې کوله.
دا مشال ریډیو دا
د پېښور په بډبیر کې یو 14 شوې ده چې پکې یو پولیس انسپکټر وژل شوی دی. د پېښه د بم ناکاره کولو پر وخت مخته راغلې ده. د دې تفصیل د اسرار اتل نورو.
نن سهار د پېښور په بډبیر سیمه کې د یو بمي چاودنې په نتیجه کې یو پولیس انسپکټر مړ شوی. د بډبیر پولیس په وینا چاودنه هغه وخت شوه چې د بډبیر بم ډیسپوزل سکواډ په فرنټیر روډ خوده شوی بم ناکاره ګرځولو چې انسپکټر حکم خاني ښکار شو. په دې اړه د بډبیر تانیه ایس آی ساجد خان مشال ریډیو ته وی.
فرنٹیر روڈ دے گا نا روان روڈ دے ددے دپار جیرا آئی ڈی چندری سے نقصان اونے کی ندی جلد ورگلی ہو دگا آئی ڈی سے کمو دے نا کارا کو نو بدا کے دوران کی دا بلاسٹ شوے دے نو دا حکم خان انسپکٹر صاحب شہید شوے دے او نور مزید سے اطلاع نشتا آگی ٹول پا مکا باندی دی مزید سر شورو دے
دوی زیادتوی چی دا سے پیخی دا پولیس تا زیان لپارا کولے شی
مطلب دا دے جی آم ام دگا معاملہ دا کنا دگا ملٹنسی والا خبر دگا معاملہ دا ہو دا زمان بونڈری چې کم دنو بالکل هغه کوم سره په بونډری باندې پراته دي نو بس هم دا زمونږ د نقصان د پاره نور خدا سي خبره نشته.
د پیخه پاره چې مسوخ د بډبیر او متنو سرکل د ډي اس پی فضل مولا سره خبرې وشوي نو هغه وي هغه
زمون زخمیان نور څوک نشته هغه څه هغه مغه غریب شي چې کوم خانه چې ته اوسې دا فرنګي روډ دی یو طرف ته لکه هر یو طرف ته لکه سرکار دی.
د پولیس په وینا د سیمه کې لټون شروع دي او داسې پیخو د مخنیوي د پاره دوی چمتو دي. اسرار تل مشال رادیو پیښور.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپوش 521 په لنډو چپو یا شارټ ویوز 2013 15 او 15 کلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو کوټه ته په کوټه کې د نیب چارواکو د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن درې افسران نیولي او ټول ریکارډ یې ضبط کړی دی. د پبلک سرویس پر چارواکو تور دی چې خپل خپلوان یې پر لویو لویو څوکیو کامیاب ګرځولي دي. پړې نور تفصیل خدای نور نصر راکوي.
د پاکستان د قومي احتساب ادارې په کوټه کې د پبلک سرویس کمیشن پر دفتر چاپه وهلې. د ډپټي اگزامینر په شمول یې درې تنه نیولي او د دوی ټول ریکارډ یې ضبط کړی دی. د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن پر دفتر په داسې حال کې چاپه وهل کېږي چې له څو ورځو راهیسې بیل بیل سیاسي تنظیمونو د دوی پر ضد لاریونونه کول او د درغلیو تورونه یې پرې لګول. رشید خان یو هم داسې لوستونکی دی چې د پبلک سرویس کمیشن په امتحانو کې ناکامه شوی چې د ده په وینا زیاتو برسره شوی دی. له دې سره چې د پنجشنبې په ورځ د یاد کمیشن لوړپوړي مشران ونیول سوه او د دوی ټول ریکارډ یې ضبط کړ، ډیری سیاسي تنظیمونه او هم متاثره ځوانان د نیب او رسنیو له دې کار څخه مطمئنه او هم خوشاله دي چې د دوی په وینا په کې به هر وخت له غریبو لوستونکو سره زیاتوب کېده. د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن پر مشر د لګول سویو تورنو په اړه بیا هم رشید خان راته وایي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان پبلک سرویس کمیشن له لارې تر 19 ګریډه پورته د نوکریو لپاره امتحانونه اخیستل کېږي او همدا د ډیری هغو ځوانانو لپاره چې سفارش پینه درلود یو مهم ځای و چې په خپل مهنت نوکری ترلاسه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
سروي
مشال ریډیو پښتنې سندرغاړي د سټیج فنکارانه او خبريالانه ندي هېرې کړې.
د هغوی د ژوند او د فني دنیا څخه تاسو خبريږئ
د مشال ریډیو په نوي ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالي په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوریزو. اسلام آباد ته د امریکای لخوا د پاکستان پولیسو ته لس کلنی تربیتی پروګرام سر تر رسیدلی دی. په دې لړ کې تیر ورځ د اسلام آباد پولیس نیشنل اکیډمي کې یو دستور وشو چې پکې تربیه اخیستونکو پولیسو اهلکارانو ته سندونه ورکړی شو. داسې قسمه تربیتونه او ټریننګونه به څومره ګټې ولري په دې اړه د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج جهیر یو رپورٹ را لګلې راځي چې په ګړو ته وښو.
د امریکای لخوا پاکستانی پولیسو ته د تربیت ورکولو لس کاله پوره کېدو پر مهال د امریکایي ادارې انټرنیشنل نارکوټکس اینڈ لا انفورسمنت مشر ریچرډ ساکس ژمنه کړې ده چې د پاکستانی پولیسو تربیت به جاری ساتلی شي ځکه چې دوی د خلکو په حفاظت مامور وي. اسلام آباد کې د امریکایي سفارتخانه لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویلي شوی دی چې په دې موقع نوموړي وویل چې تیرو لسو کالو کې 14,000 پولیس اهلکارانو ته تربیت ورکړی شوی دی او د دې تربیتي پروگرام په ذریعہ تروسه خیبر پختونخوا، بلوچستان، سند، پنجاب او د اسلام آباد پولیسو او فاټا لیویستا په بیلابیلو سانګو کې تربیت ورکړی شوی دی. د خیبر پختونخوا د پولیسو او اف سی پوخانی مشر ملک نوید مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې پاکستان په خپل داسې قسمه تربیتونه ځکه نشي ورکولې چې دلته وسایل کم دي.
کم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ وی ڈپارٹمنٹس وی اگئی ڈیر ہزار تو مخت ترقی کری دا منگا چونکہ منگ سارا ریسورسز نہیں بھی تو منگا راشیا نے شو کرے تو لہٰذا اگئی سارا علم وی اور ڈیولپمنٹ وی اگر ڈیر زیاد وی زمون پر نسبتا
ملک نوید زیادہ کرا چی ددا قسم ٹریننگونو اور تربیتونو نا دا پاکستان پولیسو او لیویس پا کارکردگی کی ڈیر زلاند پر مختق شوی دے باید چی دا روان و ساتلے شی دے وائی
صرف دا نارکوٹکس کے بلکہ دا کراؤڈ ڈسپرسل کے ہیومن رائٹس وائلیشن کے جینڈر ڈسکریمنیشن کے اس گورا دا روس جی دور فرق نہ غلے دے تو دا ہم دے مجھے دے چتے ہے جتے با کدا ایجوکیشن کی مون سلیبس کے دا شون راہ اس تو اس گائیڈنس وائی دا اس گورا جوڑی خبر دا فرق پریوسی اویئرنس پریوسی تو چے کما ایڈکس وی ہے سنگ ہینڈل کئی سڑے تو دا لو پولیس دا مجرمان کو دے ٹریٹ کول دا ڈرگ ایڈکس پر ریلائزیشن ران نو زیادہ پولیس والا دا پوئی کی دا بیماران دی نو بیماران اور بیماران کو دے ٹریٹ کئی
دا خبر پانی دا بیان سره سم چې د دې پروګرام تر لاندې د خیبر پختونخوا او فاټا پولیس فورس ته یولس بکتربند گاڑی 3000 نه زیات حفاظتي جیکټونه او سل موټر سایکل او د غرنګ د وو یو ټینکر هم ورکړی شوی دی. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوردونکو په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر وای چې د امریکا او پاکستان اړیکې ځکه نه خیکیږي چې دواړه ملکونو ځان ته د ترګرۍ په وړاندې جګړه کې ورپیخ خطرونه مختلف غنی. خو څېړونکي وایي چې ترګر ډلې د پاکستان، افغانستان او امریکا لپاره یو شان ګواخ دی او ټول یې باید پر ضد په شریکه کار وکړي. پړی په دې اړه زمونږ همکار بشیر ګواخ یو رپورت برابر کړی، راځي چې په ګډه ورو.
امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین حقانی وایي چې د پاکستان او امریکا ترمنځ اتحاد ځکه نشي راتللی چې دوی ځان ته پیخ ګواخونه بیل ګڼي. د یادونې وړ ده چې امریکا په وار وار ویلي ترهګرې او اروپکې ډلې د دواړو هیوادونو په وړاندې یو مشترک خطر دی. خو حسین حقانی د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې سره په مرکه کې ویلي
اتحاد د یو داسې چا خلاف کېدلی سي چې له مشترکه ګواښ سره مخامخ وي. زما په خیال د پاکستان امنیتي اسټبلیشمنت خپل ملک ته ورپیش خطر له هغه څه بیخي مختلف ګڼي چې امریکا یې بولي، نو ځکه دواړو هیوادونه اتحادیان نسی کېدلای. دواړه هیوادونه له 15 کلونو راسی سره یو ځای دي، خو پر داسې مشترکه هدفونو رضامند نسول چې د دوی د اړیکو بنیاد بدل کړي. تجارتي او د خلکو ترمنځ اړیکې دی ولري، خو پوځي اتحاد دی نه.
بېلابېلو وختونو کې په رسنیو کې د پاکستان ځینې کړۍ ویلي چې شمالي وزیرستان کې میشته حقانی نیټورک چې افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د بریدونو لپاره تورن دی، پاکستان کې حمله نه کوي، نو ځکه پاکستان ته کوم ګواښ نه دی. خو اسلام آباد کې د امریکایي سفارت وایندې ریان هریس مشال ریډیو سره خبرو کې دا نظر او د حسین حقانی خبرې رد کړې او زیاته کړه
امریکا او پاکستان ډېرې مشترکې ګټې لري. په دې کې سیمه ییزې ګټې شاملې دي او دا باثبات با امنا او پرمختللي پاکستان یقیني کول دي. موږ په ډېرو شیانو ګډ کار کولی شو. تعلق مو ډېر اهمیت لري او اړیکې مو باید مضبوطې شي. حقانی نیټورک په یقیني توګه د پاکستان لپاره هماغه سي ګواښ دی لکه د امریکا لپاره چې دی. دوی افغانستان بے ثباته کوي او د افغانستان په شان مهم گاونډي بے ثباته کیدل د پاکستان لپاره ښه نه دي. نو که حقانی شبکه ده، که طالبان دي او که نورې هغه ډلې دي چې د دې سیمې لپاره خطر دي، موږ دواړو ته ګواښ دي.
پېښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک هم وایي چې امریکا او پاکستان باید د ترهګرۍ په ضد سره اتحادی واوسي او پاکستان باید د ښه او بد طالب د غوره کولو پر ځای د ټولو خلاف یو شان ګامونه واخلي.
یقینا داسې به یو څو کسان به کوي چې هغه به هلته حملې نه کوي، دلته به کوي، دلته به کوي، هلته به نه کوي. خو هغه اکا دوکا کسان دي، دلته نه مزي دي، لشکر جنگ وي او دا مختلف قسم تجسسونه چې دي دا په افغانستان کې ملاو شوي دي، هلته کې وي، اکا خلک دلته کې حملو کې شامل وي. دا بیلول چې دی کنه غلط قسم د تاثر ورکول دي. خو دې نه دا نتیجه ویشتل چې پاکستان ته ایون دا حقانی نیټورک خطرناک نه دی. دا هم به خوشفهمي دی پاکستانی پالیسی میکر، ځکه د دې ټولو شاته، د دې ټولو ګوندونو شاته ولاړ چې دی القاعده دی.
دو ورځې وړاندې اسلام آباد کې د امریکا پخوانی سفیر کیمرون منټر په امریکا کې ویلي وو چې امریکا او پاکستان باید د مشکلاتو باوجود خپل شریک دښمن په ګډه له منځه یوسي.
زه هیله من یم چې له پاکستان سره د امریکا پالیسی په پراخه توګه او د یو اوږده وخت لپاره وټاکو. کوم نظرونه چې موجود دي دا بدل نه کړو، خو پوښتنه دا ده چې آیا د دې نظرونو سره سره حل لار راایستل کېدای شي او کنه. آیا موږ دا پوښتنې ځوابولی شو چې ټول پاکستانیان جفاکار دي او کنه دي، او آیا امریکایان هم داسې دي چې راشي او بیا دې فریدي. که موږ د سرکاري ادارو سره کار نشو کولای نو د ټولنې سره باید کار وکړو. چې ریمن ډیوس د امریکا استازیتوب نه کوي بلکې هغه انجینر د امریکا استازی دی چې په پنجاب کې پر یو نیر کار کوي.
د کیمرون منټر په وینا پاکستان او امریکا باید د خلکو په کچا د یو بل سره اړیکې ډېرې او ښې کړي.
د بشیر وخت ته تاسو ته ریپورت وړاندې کوو.
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ. پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي په هیواد کې د پولیسو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری ویلي په هیواد کې د پولیو ناروغي ختمولو لپاره جدي ګامونه پورته کوي او یو بیړنۍ اداره یې هم په دې لړکې جوړه کړې. ولسمشر دا خبرې د کمپیوټر سافټویر جوړونکي کمپنۍ مشر بیل ګیټس سره په ملاقات کې کړې. بیل ګیټس په ټوله نړۍ کې د پولیو پر ضد کمپین چلوي. د دې ملاقات تفصیل د ګلیا سنورو.
د کمپیوټر سافټویر کمپنۍ مایکروسافټ مشر او بشردوست بیل ګیټس چې په ټوله نړۍ کې د پولیو یا د ګوزړ ناروغۍ پر ضد کمپاین چلوي هیله څرګنده کړي چې تر 2015 کال پورې به یو ماشوم هم د پولیو ناروغۍ له کبله شل پاتې نشي او تر 2018 کال پورې به دغه ناروغۍ په مکمله توګه له منځه یوړل شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی په څنګ کې د یوې لوړې کچې غونډې نه وړاندې بیل ګیټس ویل چې د پولیو ناروغۍ یوازې په پاکستان، افغانستان او په نایجیریا کې شتون لري. بیل ګیټس له پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری سره هم ملاقات کړي. د ولسمشر زرداری دفتر نه خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په ملاقات کې زرداری د پولیو ناروغۍ باندې قابو موندلو لپاره د نړیوالې کچې هلو ځلو زور راوړي. ولسمشر زرداری ویل چې پاکستان د پولیو ناروغۍ په اړه اندېښنو نه خبر دی او په دې لړ کې به نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کولو ته دوام ورکړي. ښاغلی زرداری زیاته کړه چې پاکستان د پولیو ناروغۍ ختمولو په لړ کې په قلاره پرمختګ کړي. په 1999 کال کې د دغې ناروغۍ پر ضد کمپاین پخوانی وزیر اعظم بینظیر بټو شروع کړی وو او اوس یې د هغې لور پرمخ بوزي. د پاکستان حکومت لخوا پورته شوي ګامونو په اړه ولسمشر زرداری ویل چې د پولیو ناروغۍ ختمولو لپاره یې بیړنۍ اداره جوړه کړې. د دغه وینا په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ شتون یو شمیر وجوهات لري چې پکې امنیتي حالات او سیلابونه هم شامل دي. په ملاقات کې ولسمشر آصف علي زرداری د بیل ګیټس مننه وکړه چې پولیو پر ضد د کمپاین مشري کوي. د بیل او میلنډا ګیټس فاونډیشن بنسټ په 1997 کال کې ایښودل شوی وو او د صحت نړیوال پروګرام برخې لاندې د پولیو ناروغۍ پر ضد نړیوال کمپاین چلوي.
دا وګلیاس ته تاسو ته مقاله وړاندې کوله. همدارس د امریکا حکومت د اسلام د سپکاوي فلم جوړونکي ناکولا باسلی ناکولا 13 ورځې گرفتار کړي او عدالت د دروغ ویلو او دوکا ورکولو په تو د هغه د بندي کېدو حکم ورکړي. نو موږ ته تر دې وړاندې هم په 2010 کال کې هم هغه وخت بند سزا اورول شوی و کله چې هغه په خپل مشروطي دوره کې د عدالت د حکم سرغړونه کړې و. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی په دې اړه یو راپور لیکلی چې مهم ټکي درته احمد شاه وړاندې کوي.
د امریکا د کالیفورنیا ایالت یو مرکزی جج ژمنتیا شوهدلې چې د اسلام د سپکاوی فلم جوړونکي یو زیاتېدونکو خطر ګرځیدای شي، نو په دې خاطر یې د هغه د بندي کېدو حکم ورکړي. د دوکي ورکولو تر اوږده بیان ورسته د امریکا مرکزی ضلع مشر مجسټریټ جج سوزان سیګل د زیارت پر ورځ وویل چې ناکولا باسلی ناکولا باید ونیول سي ځکه هغه په 2010 کال کې د دوکي ورکولو په جرم د خپلې مشروطې دورې سرغړونه وکړه. جج سیګل زیاته کړه اوس عدالت پر دغه تورن کس نور باور نسی کولای. د اسلام د سپکاوی فلم جوړونکي 55 کلن ناکولا د زیارت په ورځ گرفتار کړل سو. نوموړی د دوکي ورکولو او دروغ ویلو سربیره د خپلې مشروطې دورې اته ځله سرغړونه کړې وه او د چارواکو په وینا په دې ترڅ کې کېدای سي هغه ته 2 کاله نور د بند سزا واورول سي. ناکولا به تر هغه وخت په جیل کې وي تر څو جج د هغه د مشروطې دورې د سرغړونې بل اوریدنه کوي. ناکولا چې کله د عدالت کمرې ته راوستل سو نو ژړبخون پتلون او کمیس یې اغوستی و او په لاسونو کې اتکړې وې. په 2010 کال کې تر جرم کولو وروسته هغه ته 2 کاله د بند سزا واورول سول او د 50 کلونو لپاره پر هغه د کمپیوټر او انټرنیټ پر استعمال بندیز هم ولګېدې. د روان کال د جولای په میاشت کې چې کله هغه د مسلمانانو د معصومیت په نامه د اسلام د سپکاوي د فلم 44 منټه ټریلر پر یوټیوب ولګوي، نو په اسلامي نړۍ کې خلک مظاهرو ته راوپارول چې په ترڅ کې په لیبیا کې د امریکا د سفیر په ګډون په لسکونه کسان ووژل سول. ناکولا چې لاره مصری عیسائی دی تر بلو وروسته خپل کور نیلام کړی، ټلیفونونه یې بند کړل او پټ سو. په عین حال کې په دې فلم کې کارکونکو اداکارانو او نور کارکونکو ویلي چې دوی ته دوکه ورکړل شوی او دوی ته ویل شوی ول چې دا د صحرا جنگیالی په نامه یو فلم دی، خو بیا وروسته پر دغه ویډیو نور ژغونه ریکارډ کړل شول چې د اسلام د پیغمبر سپکاوی پکې شوی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم له یوټیوب او ګوګل ویبپاڼو څخه خواست کړي چې دا ویډیو له خپل ویبپاڼو لرې کړي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. وخت کیدونکې لري د نیمې بجې او په امیر ساحل هم سټوډیو ته راغلي. نور راځي چې هغه نه د خبرونو لنډیز وره.
پاکستان ویلی د بی پیلوټ الوتکو حملو مقصد د ترهګرو وژل دی، خو د دې هیواد پر خاوره د بریدونه ناقانونه دي. دا دوا ونه تر ځند وروسته بهرنیو پوځیانو بیا له خپل افغان ملګرو سره ګډ عملیات پیل کړي. په پیښور کې د سړک غاړې بمی چاودنې په پیښه کې یو پولیس افسر وژل شوی. پاکستان او افغانستان ویلي د ستراتیژیکو همکاریو یو تړون به لاسلیک کړي. ایران ویلي کور باندې حمله وشوه نو سم او قوي جواب به ورکړي. په نیپال کې د الوتکې پریوتو په پیښه کې 19 کسان وژل شوي او په عراق کې په یوه زندان کې د نښتو پر وخت لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي چې پکې زیاتره پولیسان دي.
اوریدونکو لن خبرونه مو د پامیر ساحل نه اوریدل. اوزو اسلام آباد ته چنند پاکستان زنه ورسپانو په خپل ادارو کې څلکلی د هرڅ د ریاض مساخل په دې رپورت کې ورو.
نن هم پاکستانی ورسپانو د نور کله پشان یو شمیر ادارې لیکلي دي، خو دې کې د انګریزي ژبې ورسپانې ډان او د اردو ژبې ورسپانې جنگ پر ادارې د زنانو او بهر ملکونو کې د میش پاکستانیانو د ووټ په حق لیکلي. دغه لړکی جنگ ورسپانو وایي چې بهر نړۍ کې تر سلويخ لکو پورې پاکستانیانو سیږي او د الیکشن کمیشن لخوا د غوي د ووټ ورکولو فیصله زندولو سره به دغه خلک د خپل حق نه محروم شي او سلويخ لکو ووټونه به ضایع شي. دا شان ادارې د هغه پریکړې اړخته هم اشاره کوي چې کوم ځای کې لس صدا زنانا وټونه وانه چول د هغه ځای ټول ټاکنې به هم بیا کیږي. د لړکی اداري وایي چې قبایلی سیمو کې زنانا په خصوصي توګه د رسمونو رواجونو تر لاندې ژوند کوي او د ووټ په ګډون نورو یو شمیر حقونو نه محروم دي. نو د لړکی هم الیکشن کمیشن سره سره قبایلی مشرانو، منتخب نمائندګانو او نورو مخورزو خلکو له خپل کردار تر سره کول پکار دي. اداري اخره کې وایي چې د الیکشن کمیشن د دې اقداماتو سره بعد د اولس په جمهوریت یقین پوخ شي او زیات خلک بعد د ملک په جوړخ او ترقی کې خپل کردار تر سره کړی. دغه رنگ د انګریزي ژبې ورسپانه ډان هم په دې موضوع کې پاتې کیږي او لیکي چې د لړکی سیول سوسایټو، باشعور خلکو او سرکاري ادارو له خپل کردار تر سره کول پکار دي چې ورسره د چا حق اونه وهلی شي او هر تن د خپل خوخي نمائنده ته ووټ ورکړي. د دې ترڅنګ آج ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې وابډا د خیبر پښتونخوا حکومت ته د بجلی د ګټې په مت کې د 15.6 کروڑ روپو ورکولو نه انکار کړی دی. ادارې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت په دې باندې اندېښنه څرګنده کړې ده او د خزانه وفاقي سیکرټر او د وابډا چیرمن او د اوبو بجلی وفاقي سیکرټری په تحریری ځاندر کې خبر کړی دی. اداري مخکلي کې چې اصل خبر دادا چې د صوبایي حکومت او وابډا ترمنځ دا فیصله شوی و چې د بجلی د خالص ګټې په مت کې واده کال په سر خیبر پښتونخوا حکومت ته شپږ اربا او 50 کروڑ روپے ورکوي او دا ادایګي به پاکستان کې کولی شي او دغه شان د ضمانت وفاقي حکومت اخستی وو. خو اوس چې وابډا د دې نه انکار وکړو نو له دغه وجبه خیبر پښتونخوا کې ترقیاتي کارونه ودرېږي او د دې به ډېر بد اثر پریوزی. نو باید چې وفاقی حکومت د لړکی یو ښه کردار ولوبوي او وابډا باندې زور روړي چې د خیبر پښتونخوا حکومت ته زر تر زره دا رقم ورکړي چې خیبر پښتونخوا کې ترقیاتي کارونه مخ په وړاندې بوتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای مجله نیشنل انټرست لیکي ک چیرې اسرائیل په ایران حمله وکړي نو مسلمان هیوادونو ته به دا ګرانه شي چې د ایران مرسته وکړي او که د امریکا. ملک وډان ورسپانه لیکي باید په پاکستان کې د لادرکه شو کسانو د ستونزې په اړه خبرې او بحثونه وشي چې دا شند دغه مسلې حل راوستل شي. د دوه مقالو غټ کې د فرخنده وزیر نورو.
نیشنل انټرست مجله لیکي د اسلام خلاف جوړ شوی یو انټرنیټي فلم په ټوله مسلمان نړۍ کې مظاهره راپورته کړي. په دې دوران کې ایران او اسرائیل په یو بل د حمله بیانونه هم ورکړل. نیشنل انټرست لیکي کچېرې په ایران بمباري وشي نو رد عمل یې په لویه کچه مخې ته راتللی شي او په داسې حال کې به مسلمان هیوادونو ته ګران شي چې د چا مرسته وکړي. دا خبره یقیني ده چې په ایران د ممکنه حمله وروسته به په مسلمان نړۍ کې تر ټولو زیاته کرکه له امریکا خلاف مخ ته راځي، که څه هم امریکا به د دغې ذمه واره وي او که نه. مجله لیکي د ایران په اټومي پروګرام د څه قسم حمله سره په امریکا نیوکه زیاتېدای شي او ممکنه ده د پاکستان او افغانستان نه زیات امریکایي ولس لپاره ایران یو خطر جوړ شي. د پاکستان او افغانستان ولسونه د 1300 کلونو راهیسې د بدامنو او یو شمېر چیلنجونو سره مخامخ دي او په دغه هیوادونو کې خلکو په عربي نړۍ کې پاسون ته هم زیاته توجه ورنکړل شو. دغه خلک د فلسطینی ولس لپاره همدردیانې لري او په تیرو وختونو کې د عربي نړۍ د حکمرانانو نه هم خبر پات شول. د دغه سیمو خلک هم غواړي باید جمهوریت نظام مخې ته راشي. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د لادرک خلکو مسله ډیره ژوره ده. د دغه خلکو په اړه نخو په امنیتي ادارو کې ریکارډ د ملګرو ملتونو پاکستان ته تللې ډلې ته ورکل شوی او نه په دې اړه څوک خبرو ته تیار دي او داسې ښکاري د پاکستان استخباراتي ادارې دا مسله نړۍ ته د نه په ډاګه کولو کوشش کوي. د تیرې جولای په میاشت کې د ملګرو ملتونو ډلې په پاکستان کې لس ورځې تیرې کړې خو د دغه مشن اسلام آباد ته د تک په اړه د بهرنیو چارو وزارت هیڅ معلومات نه وو ورکړي. ډان لیکي د ملګرو ملتونو مشن چې کوم هیواد ته هم ځي نو هغوی ته بلنه ورکړل کیږي خو د پاکستان حکومت په دې اړه هیڅ تفصیل خپور نه کړ او خلکو ته هم هله پته ولګېده چې دغه مشن اسلام آباد ته ورسید. ورځپاڼه لیکي د لادرک شو کسانو د کیس اورېدنه روانه ده خو دغه لا هغه شان اهمیت نه ورکړل کیږي او د دې نه دا هم ثابتېږي چې په پاکستان کې د ورکو شوو خلکو د مسلو د حل په اړه هیڅ پالیسي نشته او دا په انتظامی څارنې هم ډېرې پوښتنې راپورته کوي او باید په دې بحث وشي خو که چیرې دا مسلې د عدالت سره وي او چاته پرې د خبرو اجازت نه وي نو بیا به د بشري حقونو ادارې او یا میډیا په دې څنګ بحث وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د فرانس یو دانشور اولیور روی وای په اسلامي نړۍ کې د هغه فلم چې د پیغمبر اسلام سپکاوی پکې شوی پر ضد مظاهرې د تهذیبونو ترمنځ د جګړې وجه نه ده بلکې د سیاسي ایجنډا لري. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې خبریال فرود بیزان له فرانسوي دانشور اولیور روی سره ځانګړې مرکه کړې ده په دې اړه باندې چې مهمه برخه درته زموږ همکار ګلیا سنان دکوي.
په اسلامي نړۍ کې په هغه فلم چې د اسلام سپکاوی پکې شوی مظاهره لا هم دوام لري. د فرانس اولیور روی چې په اسلام او د منځني او مشرقي اشیا پر سیاست یې ډېر لیکنې کړې وای د فلم پر ضد راپورته شوی تشدد د تهذیبونو ترمنځ د جګړې وجه نه ده بلکې دا تشدد د سیمهیز سیاست نتیجه ده. د دې پوښتنې په جواب کې چې ولې د اسلام ضد فلم همیش تشدد او قهر جوړوي نو اولیور روی وای دا معاملې د اسلام نه بلکې دا یو سیاسي ایجنډا ده. په منځني ختیځ کې دا درې اړخونه لري. د عرب سپرلي پاسون کې سلفیانو چې د تشدد او د جهاد ترغیب ورکوي او ایران هم مبارزه کوله. د ایرانیانو او د سلفیانو دا یو هڅه وه چې عرب هیوادونه د مغرب پر ضد کړي او د هغه سنی هیوادونو اکثریت په اقلیت کې بدل کړي چې د ایران پر ضد دي. اولیور روی زیاتوي چې سعودي عرب، ترکی، مصر او ځینې خلیجی ریاستونه د سنیانو پلوه دي نو هغوی په منځني ختیځ کې د ایران مداخلت په کلکه رد کړي. د دغه ډلې دا یو هڅه وه چې ایران د اټم بم د ترلاسه کولو مخه ونیسي خو د ایرانیانو بیا کوشش دی چې په یاد ډلې کې اختلافات راپورته کړي او عربان خپل حکومتونو ته ولمسوي. په اسلامي نړۍ کې په مظاهرو کې د امریکا او د مغرب پر ضد جذبات را څرګند شوي. د دې په جواب کې اولیور روی وای
دغه مظاهرې وړوکو اقلیتونو کړي. د مثال په توګه 2000 سلفیانو په تیونس کې مظاهره کړي او یو نوی کسانو په پاریس کې مظاهره کړي نو دا یو سیاسي هڅونه وه. په اسانو ټکو کې دا سیاست و. که چیرې اسلامي نړۍ د مغرب پر ضد وای نو په میلیونونو خلک به کوڅو ته راوتي وای. خو اوس موږ ګورو چې یوازې زرګونه خلک په کوڅو کې مظاهره کوي نو دا یو سراب دی.
You have some thousands of people in the street. It's a way to present an optical illusion.
په افغانستان کې دا فلم چې دا پیغمبر سپکاوی پکې شوی پر ضد د تشدد ډکی مظاهره هم شوی. د دې پښتنې په جواب کې چې آیا په افغان ټولنه کې د مغرب لخوا د سپکاوی نتیجه تشدد وی. اولیور روی وای زما په فکر مونږ په افغانستان کې د شناخت یو لوی بحران لرو. په دغه هیواد کې له تیرو دشتو کلونو راهیسې جګړې ژبني تقسیم د ملت پالنې اهمیت کم کړی دی.
دا مشال ریډیو د امریکا نیوک ټایمز او رسپانی د افغان حکومت للوري پر پاکستانی اخبارونو د بندیز د ګام جاچ اخیستی دی. رسپانه پر دې رڼا اچوي چې څنګه د پاکستان میډیا د افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې خپروي. د دې لنډ تفصیل د عبدالحی کاکړ نه اورو.
امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز وایي افغانستان په خپلو جنوبي برخو کې چې پکې د لوستلو شره 9% ده پر پاکستانی اخبارونو بندیز لګولې دی. د دې هواد د کورونی چارو وزارت د بندیز په حکم کې ویلي پاکستانی اخبارونه د طالبانو په خوله خبري کوي او د هغو لپاره د پروپاګاندا په توګه کار کوي. نیویارک ټایمز په خپل رپورت کې د پاکستان د ځینو اخبارونو د افغانستان په اړه له تعصب د ډکو رپورټونو او څېړنو د څرنګوالي جاج اخلي. رسپانه په دې اړه د پاکستان د انګریزي اخبار دی نیشن حواله ورکوي. کله چې د افغانستان په سپین بولده کې پر عسکرو ځانمرګي برید وسو نو د صحافتي اخلاقو او قدرونو مطابق د دې سرخی باید داسې وایا. په سپین بولده کې ځانمرګي برید 13 افغان عسکر وژلی دي. خو د رسپانه په وینا دی نیشن په خپل سرخی کې ځانمرګي برید ته د شهادت برید او وژل سو 13 عسکر یې ګډاګي یا کټ پوتلی یاد کړل او د دې خبر سرخی داسې ورکړله 13 ګډاګیان د شهادت په حمله کې ووژل سو. خو نیویارک ټایمز وایي د نیشن د رپورت ورکوونکي صحافي د نوم پر ځای د طالبانو د ویاند قاری یوسف احمدی نوم لیکلی وو. یعنی په بل معنی لکه چې قاری یوسف د نیشن رپورټر وی. نیویارک ټایمز بل مثال د جنگ اخبار د لیکوال انصار عباسی د یوې لیکنې ورکوي چې وایي پاکستانی او امریکایي حکومتونو افغانستان يهوديانو او عیسایانو ته سپارلې چې له تیرو 11 کلونو راځي د سلګونو زرو کسانو وینې تویوي. دا شان په نوای وخت اخبار کې بیا یو بل لیکوال وایي امریکا له دوړاندې په افغانستان کې ماتې خوړلې او زیات شمیر عسکر یې په نشو روږدي سوي دي. نیویارک ټایمز انګریزي ژبې د ورسپانې دی نیوز مثال هم ورکوي چې د احمد قریشي او د ډاکټر عبدالقدیر خان چې دواړه شیلاسي دي مضمونونه په باقاعده توګه خپروي. خو د امریکایي ورسپانې په وینا سربیره پر دې د پاکستان مطبوعات پر افغان ولسمشر حامد کرزي او امریکا زیات تنقیدونه کوي. خو د پاکستاني ورسپانې دی ډیلی ټایمز ایډیټر راشد رحمان بیا وایي دا فیصله کول ګرانه ده چې ګواکې پاکستاني مطبوعات د طالبانو حمایت کوي. نیویارک ټایمز د پاکستان د انټر میډیا نومي ادارې چې په دې هېواد کې د میډیا په پرمختیا کار کوي د مشر عدنان رحمت لخلی وایي کله چې په 2001 کې امریکا په افغانستان کې طالبان لمنځه یوړل نو پاکستانی میډیا زیاته طالب پلاوه وه. خو چې کله خپله په دې هېواد کې وسوال طالبان را پیدا شو نو په دوی کې بدلون راغی. نیویارک ټایمز وایي په افغانستان کې پر پاکستانی اخبارونو د بندیز پروګرام د پاکستان د مطبوعاتو تنظیم ژور خفګان ښودلی او دا د خلکو د پوهېدو پر حق تیری بللی دی.
دا عبدالحی کاکړ چې تاسو ته د نیویارک ټایمز ورسپانې مقاله وړاندې کوله.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه ستاسو په جبا.
ایران د خپل ځان پر ضد څه قسمه برید جواب ورکولو د لکه وروسته لدی ورکړی چې د اسرائیل وزیر اعظم تیر ورځ د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلی بو اوس وخت دی چې ایران د اټومي وسلو له ترلاسه کولو څخه منع کړي شي. ایران وسله دی د هر قسم حمله د جواب ورکولو خبرداري ورکړي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له تهران د سری کرخې د تابولو غږ کړي چې دا رنگ دغه هیواد د اټومي بم د ترلاسه کولو څخه منې کړي. په ملګرو ملتونو کې د ایران مرستیال استازي د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی ته په خپل وینا کې ویلي چې دوی هیواد کافي مضبوط دی چې خپل دفاع وکړي او د څه قسمه حمله د جواب ورکولو پوره حق لري. د نوموړي د خبرې وروسته لدې مخې ته راغلي چې د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران ته د سری کرخې راښکلو په ضرورت زور راوړی چې دا رنګ ایران ته معلومه وي که چېرې خپل اټومي پروګرام د وسلو جوړولو لپاره کاروي نو پر ضد به یې حمله کولی شي. دا وخت یو لاره ده چې په پور امنه توګه ایران د اټومي بم ترلاسه کولو څخه منې کړل شي او هغه لاره ده چې د ایران له اټومي پروګرام نه سره کرخه تاو کړل شي. په دې وروستیو کې اسرائیلي مشرانو څو واري د ایران پر ضد د حملو خبرداري ورکړې. اسرائیلي وزیر اعظم ویلي د ایران اټومي پروګرام نه سره کرخه تاوول به جنگ را مخته نه کړي بلکې د دې په وسیله به د جنگ مخه ونیول شي. بنیامین نتنیاهو اویل د 2013 کال د اوړي موسم تر ختمېدو پورې به له ایران سره دومره غني شوی یورینیم وي چې د اټومي بم د جوړولو لپاره به کافي کېدو ته نږدې وي.
د
ایران اټومي وسلو ترلاسه کولو له پرته هیڅ یو شی زموږ مستقبل له خطر سره نشي مخامخ کولی. که په دې پوهېدل وي چې له اټومي ایران سره به نړۍ څنګه وي، نو خیال وکړئ چې داسې به وي لکه څنګه چې د اټومي القاعده سره وي.
With a nuclear armed al-Qaeda.
د ورته وینا ورسته د امریکا د بنو چور وزیر هیلری کلینټن له نتنیاهو سره لید کاته وکړل. ولکې کی دوانو د دې خبرې پخله وکړو چې امریکا او اسرائیل دوانه با په ګډه سره ایران لدی منی کوي چې اټومي وسله تر لاسه کړي. په عین حال کې د یورپی یونین د بهنو چارو د پالیسۍ مشرې کیترین ایشتن ویلی دی لوی طاقتونو په دې بحث کړي چې باید ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه سمدستي ګامونه پورته کړي. نوموړي زیاته کړه هغه به په دې لړ کې بیا له ایران سره رابطې شروع کړي.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه او د ماښام تر شپږو.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ او اوس هم ور رسیدلې ده د ټوکو ټکالو پروګرام پام کوا. دا پروګرام هر اونۍ تاسو لپاره امان الله ناصر چمتو کوي. نو راځي چې دا وار هغه په دې پروګرام کې تاسو لپاره سره وګورئ.
گرانو قدرمنو سرببرو پوروڑو د چای شوکیانو د نسوارو عملیانو د چلم عاشقانو د سیاست دانانو چې چلو د خزو فرمایشونو کنگال کړو د بس پچت ناستو د جیب کترو پکینچی والسو نه هوټل مچانو خورلو او د ډینګي مچران نخلاشو او ریدنګو د سورسک فریادی لخوانه دعاوی او فریادونه وی توبه سلامونه ومنی. ټولو لوی او اهم خبر دا دی چې په کراچی کې د ګداګاړي یو ډیر زبردست ریس شوی دی. دا ریس یو ډیر زورور او لوی بودا چې خلک د ناز ګوګا ورته وایي دې بودا ګټلې دی. په دې اکله د توتکۍ چکری دارا پور
اوریدونکو د انسانانو او موټرانو ریس یا منډه به تاسو اوریدلی اولیدلی وي. د سایکلانو موټر سایکلانو ریسونه هم اوسوس په اولمپیک کې شامل شول. د اسانو او اوخانو منډه هم په اکثره ملکونو کې کیږي، لیکن د ګداریړه او بودګانو منډه به لومړی ځل په ملک ناپورسان کې وشول. دا منډه لکه څنګه چې تاسو واوریدله ګوګا وګټله. د ګوګا مالک مونږ سره ولاړ دی، راشه چې د تاثیرات معلوم کو. اسلام علیکم.
وعلیکم السلام. اړې څنګه ته ته کوي وای څنګه سوال دی
تاسو دا راته وایس چې تاسو ته دا خیال څنګه رالو چې د ګدا رېړې رې سم باید چی وی؟
دراصل پټرول دومره ګران سوی دی اړې چې اوس د ګاډیانو موټر سایکلانو منډه خو ممکنه نه ده. نو مال چې ریس وینو باید چې د ګدا ګاډی وړي. آخر گدا خوم انسان دی اکل ریڑے. او بیا گدا نہ پیٹرول نہ ڈیزل نہ سی این جی نہ گیئر نہ انجن نہ لائسنس نہ چالان. تو تکئی زما خو تاتم دا مشورہ دا چی تم یو گدا ریڑے واخلا دا دی ٹولو شیانو لگرو مو بخلاس لڑے.
خجی تاسو ما ته دا هم وای چی دا جانور تا تاسو سور کوئے چی شیور کوئے چی دومره تیز دی؟
بس دے ایمانداری پہ پیسو واشو خوراک.
نور سے پیغام ورکول غواڑے تاسو؟
بس حکومت تے پیشکش کو مڑے.
پیشکش؟ آغا بیا سنگا پیشکش؟
آغا دا پیشکش چی دا دوی ریل گاڑے بالکل ختمی دیڑے دا بے گر سے کشوائے نسی او بیا ہر زائی ڈیزل ہم ختمی دا آٹے کدی مات راکی زیر سوم دا ٹھولا ڈبے لاہور کراچی او کوٹی تے نہ بہ مسافران پریشان ہی ہو نہ بہ کرایہ جاتی جی ریل گاڑی بم پر وقت رسی جڑے.
تا تا دا ٹیکا سنگ در کی تا سر انجن شتے؟
والی گوگا تر انجن کم دی کم سے کم دا دوی تر انجن خو زور ور دیڑے.
گرانو قدر منو آوری دن کو دا تو تکی چکری راپور تاسو آوری دی اوس اوس بریکنگ نیوز دی چې بجلی ګران شوی ده. په دې اکړه د عوامو رایه د توتکۍ چکری راپور.
ګرانو قدرمنو ملګرو، سبزی ګران شول، لرګي ګران شول، خټکی غوړی ګران شول، چینی ګران شوه، او اوس اوس بجلی ګران شوه. دا ګران 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 دا ټکی چې اورم نو می اچانک زړه راته وای چې دغه سندره وایم. ډیر باندې ګرانې خوستا لیدل ګران شوی دی، یار مهربانا چې دا سدر باندې شوی دی. ملګرو دا بجلی ولی گرانیگی؟ دا دی سبب سده. راشه چی دا بلوچستان دا وزیر بالانا تپوسو کو چی دا بجلی ولی گرانیگی؟
پریک دا منی آغا نغم جان سوئی وی چوک پچا چرنگ گرانیگی؟ ما تا چل نرازی، های اللہ ما تا چل نرازی، تا تا چل درزی.
وزیر بالای که وزیر بالا، زتانه دا تپوس کو ما چی دا بجلی ولی هر ورز گرانیگی؟
بجلی بجلی وی اگه که گرانه وی او کارزانه اگه دی خلق استعمالی ده تولی پا تکلیفه.
زنا خلقو تا تکلیف ده، ده دینا گرانه پیدا کیگی. پا طور دنیا کی بجلی ارزانه ده او تاسو گرانه کڑی ده، دا ولی
زما مرزی ده. زوزیر بالا ام کده تا خبره چی دا بجلی للاور سخره روانه ده؟ تر دیا زی پوری چو ٹکسو نه پا لگیش؟
پا بجلی هم ٹکس؟ چو ٹکس؟
چو ٹیکس نا شپارس ٹیکس پا لگی جی.
شپارس ٹیکس؟ کم کم؟
یو دی سیلس ٹیکس، بل دی بلس ٹیکس، بل دی ملس ٹیکس.
جی دا سیلس خو صحیح دے، دا بل او ملس ٹیکس دا بیا سی دی؟
دا بلانس تاسو کورو تی ندرز، دا ٹیکس نا گواری. او بیا دی غٹو غٹو سیاست دانانو، وزیرانو، او غٹو غٹو پندو پندو چھٹو ملان چی چلیجی او اغوی بلان نورکی، دا اغوی ٹیکس با اوا مرکی او کنا ورکی بے کبی نورکی.
دا خودی بلکل بے ورکی. او نور ٹیکسو نا
دماکا ٹیکس، صدر ٹیکس، وزیر اعظم ٹیکس.
وی 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 مڑا دا بیا کم ٹیکسو نے دی؟
ولی دا آر اورا چی کم بے پا دماکو اوڑا ویج گرتا مرمت کیج دا دیر ٹیکس. صدر وزیر اعظم چی دا رینٹل پاور دا پار نور ملکو تی دی اگه دوری کی دا اگوی ٹیکس دین کنا دی اگه.
ہو ہو پرخو می مکنا بلکل صحیح دی، ملامت دی. نور ٹیکسونا همشتا که ختم شول.
کمال دی داسی شرطان خلاصه. ولی پلار گرمیانی او یخنیانی نست، پلار دا مختلف و خوندگانو ٹیکسونا نست. اگوی ٹیکس نا گواری
او غاری او غاری بالکل غاری تو بالکل صحیح تا پہا کے زلاڑ شما
نو یو دو ٹیکس لا پات دی ودری
نور ہم پات دی
او یو چور ٹیکس او بل خام خا ٹیکس
خام خا ٹیکس دا بیا تو غاری
چور ٹیکس اگر دا کو گان غاری چ دا دی بجلی تارو نہ اخلا کو مزا کوئی تھا دا ٹیکس نور کو نو دی تارو نہ بیا نہ اخلا کی
او خام خا ٹیکس
ولی تا زا اکن لرم ز جیب نہ لرم ز بینک بیلنس نہ غاڑم تے خلقو دا پسویس بینکو کی پرتی دی ما که پپڑنگ آباد بینکی کشیدون نو چکو بروسو
لری سر تو بالکل حق لری سر جی زلاڑ شما
چیری جی اول دارا تو ہے چی حکومت ملامت تی که عوام
جی حکومت
چیشی
عوام ملامت تی عوام ملامت تی
گرانو کدر مناوریدون کو عوام در اختیا هم ملامت تی چی دا غرنگ خلگو تا ووٹور کوی چی آغوی دا بوٹ یا قتل اوس ملګرو یو بل ډیر اهم خبر ته ځو چې د آبادی په باب دی. حکومت ویلی دی چې مونږ باید چې اوس په خپل آبادی کنټرول وکړو. په دنیا کې نور هم ډیر کارونه شته، صرف په آبادی کې ریکارډ جوړول ضروری نه دی. په دې باب هغه خلک چې په کورونو کې د کرکټ او فوټبال ټیمونه تیار کړي دي څه وایي؟ راشئ چې واورو د توتکۍ چکری دا راپور.
توبا توبا چې کورونو ته ورننه وځي له ډېرو کوشنیانو نه لاره نشته، چې روډونو ته وروځي له انسانانو ډک. دومره آبادی
گرانو اوریدونکو زموږ د خلکو په دې باره کې څه خیالات دي او د آینده د پاره څه پلانینګ راشه چې د خلکو نه دا پوښتنه وکړو. جی تاسو دا راته وایئ چې تاسو څو بچیان دي؟
ستا زما په بچو څه کار؟
هسې تپوس مې کولو.
ولې تپوس کوې؟ ستا له کوره خوري که ستا له کوره څخي؟ ما ستا څخه ستا د بچو تپوس کړی دی.
اوهو، ته خو خامخا خفه شوې. ما ستا بچو ته سل سل روپۍ عیدي ورکوله.
عیدي؟ د دروغجنې اختر خو تیر شو کنه. ما دې هسې مسکرې مه کوه، زه ناروغ کنه
د راتلونکي اختر دپاره.
زما څو بچیان دي نو چې زه تا ته دروغ یم ته چا ته خو به وایې نه؟ کنه
نه نه مړه، ولې به وایم؟
څوک زما او ستا غږ خو به څوک نه اوري کنه؟
نه نه، هیڅوک هم زما او ستا غږ نه اوري.
نو واوره، شکر الحمدلله پنځلس بچیان دي.
پنځلس؟ دا دومره بچیان کوې څه؟
دا نو څه شی دي مړې؟ زما د نیا غسلیر ویشه.
د دې دومره ماشومانو ضرورت څه شی دی؟
د دې ډېرې فائدې دي.
ها؟ څه فائدې دي؟
یو خو به د کرکټ او فوټبال ټیمونه د خپله کوره، دویم که دې د چا سره جنګ شو هغه به یو څوک وایي پنځلس به خوري.
او هغه ډوډۍ چې خوري
څومره بدنیته ښځه یې توته کې. زما په ماشومانو دې نیت بد دی. هغه منشتران، هغه پولیسان، هغه ټیکهداران چې د لکاو انسانانو ډوډۍ یوازې خوري هغوی ته خو څه نه وایي. راوباشه د ولس کسانو یې دي کنې، نو راوباشه.
مګر تا خو ویل چې ماشومان پنځلس دي.
ولې دا معمور یک نه لري؟
گرانو اوریدونکو، آئندہ خیال کوئے چې د داسې خلکو انټرویو وانخلې چې بیا یې عیدی په جیب کې نه لرے. اے گرگینا، عیدی ورکا زه درنه لاړم.
اے چیرې ولاړې؟ چیرې والو ته ودرېږه کنه؟
توتکه پام کوه چې اوندرېږي، پام کوه. اے پام کوه چې د وابډا په تارو کې بند نه شي. خیر د جهاز سره پام کوه، تارونه خیر دی ولی چې بجلی خوشتنه. پام کوه، پام کوه د کمبې سره پام کوه. اے پام کوه.
دوستی بنشان که کام دل بباراره، درخت دوستی بنشان که کام دل بباراره. نهال دشمنی برکن که رنج به شماراره. نهال دشمنی برکن که رنج به شماراره. درخت دوستی بنشان که کام دل بباراره، بنشان که کام دل بباره. زمون کم د محبت لپاره هم ده، او کم ده کم ده کم ده. حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم چې نفرت ده اوس ګاری کې خل چنګه. حیران یم چې نفرت ده اوس ګاری کې خل چنګه چنګه چنګه.
Na 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 na
مرد دے انسان لفرق تو نہ تپس وکڑا تو نہ تپس وکڑا حیران یم حیران خرچ کے خلق